میں آئندہ. خدا حافظ و ناصرت.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه شلچر. امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر وی ستراتیژي کار کوي. وړاندې په دې اړه په کابل کې د امریکا د شارج د افیر څرګندونې لرو. نن په کابل کې مظاهره وشوه. نورستان په کامدیش کې د سیلونو د تلفاتو تازه حال درکو.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي.
دا به هم واوري چې په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دا کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوځ د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړې په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړې د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي.
د نورستان د والي په وینا د کونړ په غازي آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شوو خلکو ته خوراکي مواد او نورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندهار ولایت کې د جګړو پر پراخېدو او د ملکي وګړو د مرژوبلو پر زیاتېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. یوناما نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په تیرو دوو اونۍ کې په کندهار کې 230 تنه ملکیان ټپیان شوي دي او کېدای شي چې حقیقي شمېر تر دې ډېر وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په کندهار کې خونړۍ حملې پیل کړي او د راپورونو له مخې د طالبانو د حملو له کبله لسګونه زره کورنۍ یوازې د کندهار له ښاره بې ځایه کېدو ته مجبوره شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي پر کندهار ښار او شاوخوا یې د طالبانو د روانو حملو په نتیجه کې د باوري راپورونو له مخې ګڼ شمېر کان وشل شوی دی. پرون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د قتلونو په اړه د دوی څېړنو وښوده چې طالبانو په دې ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان چې په جګړه کې برخه نه لرله له کورونو ایستلي او وژلي دي. امریکایي چارواکو خپلې خاورې ته د هغو افغانانو د ورتګ هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو له پوځ سره همکاري کړې وه. د 221 افغانانو الوتکه نن سهار واشنگتن ته ورسېده. د سپینې ماڼۍ له لوري په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر جو بایدن د متحدو ایالاتونو خاورې ته د دغو افغانانو رسېده له هغو زرګونو افغانانو سره د خپل هیواد په ژمنو کې یو مهم ټپال وباله چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایانو سره اوژه په اوژه خدمت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم په یوه بیان کې ویلي ویاړي چې له ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د افغانانو د لومړنۍ ډلې او د هغو د کورنیو د غړیو هرکلی کوي. دا افغانان به له کابو 15,000 نورو افغانانو سره یو ځای شي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د ځانګړو ویزو د پروګرام پر اساس د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللي دي. آستن همداراز ویلي دغو زړورو کسانو له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره د کار له کبله خپلو او د خپلو کورنیو د غړیو سرونه له لوی خطر سره مخامخ کړي وو. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي راډیو ته وویل
ولایتي روغتون ته 11 نفره زخمیان راوړي وو چې له هغو له جملې څخه درې تنه یې ګان ول او اته تنه زخمیان
د زابل امنی قمندان جنرال وایس میمی رسنوی تویلی هاوان مرمۍ د وستبالو طالبانو لخوا توغول شوې وه، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي وسلوالو طالبانو د ارزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالي کې د دهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د ارزګان د والي ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی چې طالبانو د دهراوت ژغ راډیو ودانۍ نړولې او د راډیو وسایل لوټ کړي دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې نای پر شکیلو خواو ژغ کړی رسنیو او خبریالانو ته زیان وانه روي. دا خبرونه لازادی راډیو اوري. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشته لژه درې تنه مړه شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکوونکي چې واکسین نه کوي باید پر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دې جبري شي. او د خلیج د همکاري شورا له ایران څخه وغوښتل چې د سیمې د هیوادونو په کورونو چارو کې لاسوهنه ودروي. د خلیج د همکاري شورا سرمنشي نایف الحجرف پر ایران ژغ وکړ چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې د بس کولو ترڅنګ د تروریزم ملاتړ ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د خلیج د همکاري شورا ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت او ثبات پیاوړتیا لپاره وبلله. سعودي عربستان او امریکا په ځلونو ایران تورن کړی چې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ سبا دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست او شارج د افیر د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړ. راس ویلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو پرمختګونو ته اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري او له دغو ځواکونو د دفاع لخاطر به خپل ستراتیژي اعلان کړي او کار به پرې وکړي. له بلې خوا په کابل کې لسګونو کسانو د پاکستان پر ضد نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي افغانان د پاکستان د نیابتي جګړې قربانیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارج دافیر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خاغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. له بلې خوا په کابل کې لسګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې. مظاهره کوونکي وایي افغانان د پاکستان د نیابتي جګړې قربانیان دي او ISI د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. مظاهره چیانو د پاکستان پر ضد د سختو شوارونو په لیکدولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستانی مداخلې او نیابتي جګړې مخه ونیسي. د لاجون دوه ګډونوالو اکرام الدین کاروانی او امید وطنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف مو دا و چې پاکستان باید د خپلو تیروتنو د خپل ګناهونو په نسبت چې په افغانستان کې کړی دی او مستقیما دایم الله سبحانه په افغانستان کې کوي د دې کارو څخه خلاص واخلي او همداسې پاکستان د همیش لپاره چې د تروریزم حمایت کړی ده دغه باید د خاکستری لیست نه را بهر او په تور لیست کې شامل شي.
داسې عملا پاکستان په جګړه کې ښکیل ده، د ترهګرو ملاتړ کوي او د جګړې په میدانونو کې عملا د پاکستانی پوز د مړو سرتیري لیدل شوي دي سره د شناختي کارتونو. نو په همدغه خاطر موږ نن خپل غبرګون وښوده او د بین المللي ټولنې نه د موږ خواست دا ده چې پاکستان تحریم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو سره یو شمېر پاکستانی چارواکو هم اعتراف کړی چې د طالب مشرانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي او مستقیم ملاتړ یې کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په وروستۍ یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې د طالب مشرانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي او د دغه ډلې د ټپیانو درملنه هم د دغه هیواد په روغتونونو کې کیږي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارټ افیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاریخ والی ته باید سیاسی حل لار پیدا شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رشتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې شپېته جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسګونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له امله تری تم دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارکو او له سیند څخه د راویستل شوو مړو شمیر له 200 واوخته. والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي او چې کله هم سروې بشپړه شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سرک بند کړی او که چیرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلي مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د میردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیونه افغانیو مرستې اعلان هم کړی. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنجشنبې شپې 2:00 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
د کامدیش د سیلونو په ارتباط اجمل اند د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو د غوښتنې سربیره چې وایي مرستندوی ادارې د نورستان سیلاب ځپلو ته مرستې رسولی شي، داسې ښکاري چې هم مرستندوی ټولنې او هم حکومتي ادارې ناورین ځپلې سیمې ته ورتګ کې زړه نازړه دي. ستاسو له خوا هغو کسانو ته چې د مرستې لپاره ځي او طالبان نه دي څه تضمین شته چې خوندي به وي؟
کی ما سے ولا دین سے مسئلہ نوی نور چاته معنی نستا برګمټال او د کامدیش ولسوالی اړوند سمیت لا ټول لار نشته لارې ورغلی ورغځېدلې دي خلک ورتلې.
تاسو ویلې دي چې 15 میلیونه افغانۍ په نورستان کې له سیلاب ځپلو سره چې د تاسو تر واک لاندې سیمه کې دي مرسته کوي. د سیلاب زیانونه ډیر پراخ معلومیږي، فکر نه کوي چې دا پیسې ډیرې کمې دي؟ تاسو اوس له ګمرکونو خی ډیر عواید ولرې او خلک ستاسو تر واک لاندې سیمو کې د پراخو ملکي خدمتونو تمه لري؟
بلې، دغه مرستې ابتدایي مرستې او عاجلې مرستې وې چې ورسول شوې. نورې مرستې به انشاءالله موږ وکړو سیمې ته، هڅه مو دا ده چې خلکو تشخیص شي، کورنۍ تشخیص شي، متضررین تشخیص شي، بیا د هغو په برابر باندې د مرستې واحد هم ورته ډېر شي.
د نورستان د سیلابونو په څیر بشري ناورینونه او دا ډول پیښې ایجابوي چې د روان جنګ سربیره تاسو د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره او په داسې مواردو کې چې پراخ ولسی زیان رامنځته شوی حکومت او طالبان خپلو کې یو ډول همکاري وکړي، د همکارۍ یو ډول چینلونه عمومي، آیا تاسو چمتو یاست چې په داسې مواردو کې چې بشري موضوعات وي د حکومتي ادارو سره همکاري وکړئ؟
په دې برخه کې د همکارۍ په برخه کې موږ د چا مخه نه نیسو. ټول خیریه ټولنې سره میاشت څو سلیب یا خیریه مؤسسې حتی د کابل ادارې اړوند هم هغه ملکي ادارې سي د مرستو رسولو مسؤلیت لري او مرسته رسوي. ټول ته موږ زمینه مساعده سیمې ته لاړ شي، صرف نظامي خلک نشي تللی، مصالح خلک سیمې ته نشي تللی، ځکه امنیت موږ خپله ساتو، هغو ته اړتیا نه لیدل کېږي. خو نور ملکي مرستې هیچ چا مخ هم نه نیسو، ځکه دغه ناورین د ټول ولس ناورین ده او داسې یو څه دي چې د جګړې له پولې اخوا یو بشري موضوع ده چې ټول باید ونډه پکې واخلو او ځان ور ورسو. که نور جو کوم پېښ کېږي موږ ورته کار کوو. اوس اوس هم دا کلینیکونه سي تمیډي کې دا بېل شکه سي د کابل ادارې د صحت وزارت کې هم دوی پروپوزلونه لري، قراردادونه لري، دغو قراردادو په اساس راځي زموږ په سیمو کې خدمات کوي. د صحت برخه کې موږ یو میکانیزم لرو چې یوه دوله مهنګي وجود لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
یوناما په کندهار کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. یوناما نن په ټویټر کې لیکلي دي چې د سباندې دوو نوی په ترڅ کې په کندهار کې تر 230 لیر ملکیان ټپیان شوي دي او شایي دا شمېرې تر دې ډېرې لوړې وي. د کندهار په عینومېنه کې میشت مدني فعال حفیظ الله پوپل څخه به واورو چې د دوی په سیمه کې امنیتي وضعیت څرنګه دی.
نو مینه او د نو مینه سخورا خواته په شهر کې نسبتا امنیتی وضعیت شدی، په ځینو ساحو کې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وټلو ویل سوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا ته او هم د طالبان د خوا څخه چې ساحه پرېږ دي، د کډیال ته د جنگ کرشي ټاکلې دي.
په پل سره دغه سیمه چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونو او طالبانو له خلکو غوښتي چې د سیمه پرېږ دي، په دقیق ډول چې کوم
دوه درې ورځې تر مخه د هجارب منځکه چې دغه د اشمت کلا هم د هغې سیمې ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجارب شکاتر درازې منځکې کېږي. په دغو ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتي وو چې خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرجوبلو روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یادې کړې اومه او پنځلسمه، دا د ښار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوک څومره لري سیمې دي؟
دا تقریبا د هرات او کندهار د سړک پر خوا دي او دا د میرویس بن منچکه کې راځي. اومه حوزه هغه خوا ته ده او پنځلسمه حوزه چې ده هغه دغه د هجارب منچکه چې کر سره نږدې او د ډنډ ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمې دي، دا د ښار څخه وتلې منچکې دي نسبتا.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې او فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي، اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
ښار خپل وخت لري. د ورځې که څه هم د جنگ تاثیرات په ښار کې لیدل کېږي، د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کېږي. په ښار کې د امن ساحې خلک له هغه چې هېڅ په جنگ کې اوس شکل نه دي، د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان داغلي دي، د دوی سره په کورو کې ورسره دي. د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې د هغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته. په ښار کې هم تاثیرات شته، خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بېرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي. دلته امنیتي ساحې چې دي هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي. ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته، شبکې بندې دي، د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي، د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي.
ډېره مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست. نن دوه سوه هغه افغانان چې له امریکا سره په افغانستان کې همکاري کړې ده امریکا ته په یوه الوتکه کې ولاړل. متحد ایالاتو ژمنه کړې ده چې دا ډول به په زرګونو نور افغانان امریکا ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملاتړ کوونکو لپاره د پناه ورکونې عملیات هغه چې له مخې هغو افغانانو ته په امریکا کې پناه ورکول کېږي چې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطنې په درشل کې به دغه افغانان هم له دې هېواده په ځانګړو پروازونو کې وویستل شي. د دې پروګرام له لارې نن د جمعې په ورځ په یوه لومړنۍ پرواز کې 200 تنه افغانان امریکا ته واستول شول او ټاکل شوي چې 2500 افغانان چې د کډوالۍ اسناد یې څېړل شوي امریکا ته لاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج د افیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
د سپینې ماڼۍ دا ابتکار د هغه افغانانو د مسؤون ځای پر ځای کولو په اړه دی چې په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا له متحده ایالاتو سره کار کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر خپل ټوټر پاڼه کې د دغه خبر په خپرولو سره افغانانو ته خرغلاست ویلی او لیکلی دی چې ستړي مشي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې په 14مه اعلان کړی و چې د جولای میاشتې تر پایه ملاتړ کوونکو ته د پناه ورکولو عملیات پروګرام پیلوي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج افیر وویل چې د امریکایي ځواکونو د ټولو افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزې د غوښتنې اسناد به څېړل کېږي او له څېړنې وروسته به امریکا ته واستول شي. هم مسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د هغه افغانانو چې له بهرنیانو سره یې دندې ترسره کړي د سر خوندیتوب ژمنه کړي، خو په افغانستان کې د دغې ډلې د حملو له ډېرېدو سره هغه افغانانو ته هم ګواښونه زیات شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري درلوده. په ورته مهال د امریکا د متحده ایالتونو کانګرس تازه هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د افغانانو لپاره په هغو ویزو کې زیاتوالی راغلی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی، او د دغې لایحې پر بنسټ به 8000 نورو کسانو ته هم د کډوالۍ ځانګړي ویزې ورکړل شي. د دغې طرحې تصویب پر بنسټ د امریکا کانګرس په دې برخه کې د جو بایډن حکومت ته $1 میلیارد بودیجه په واک کې ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج زافیر دغه شان وویل چې هیواد د دې ترڅنګ 3 نور هدفونه هم تعقیبوي.
له هغو سره چې له موږ سره یې کار کړی، د امریکا ژمنه دا شان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پرمختګ لپاره پراخ ملاتړ او د دې ترڅنګ د هغه لاسته راوړنو ساتل چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي.
په کابل کې د امریکا سفارت د معلوماتو پر بنسټ له 2008 میلادي کال راهیسې تر دې دمه 3500 افغانانو ته د امریکا د کډوالۍ ویزې ورکړل شوې او د نږدې 20000 نورو افغانانو اسناد هم تر څېړنې لاندې دي.
تاسو له پیغامونو
سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډېره سخته وچکالي ده چې خلک د یو ټکن اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېرې سختې مریضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړم په دې ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی. تازه 3 کاله وچکالي رد پر رد، خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړې، زمینداري یې د لاسه ورکړې، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي، نور شی نه راځي. نه دي ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخت ملت د لارې ازادي کړي او غني وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کېږي. وسلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو. سل مکتب بند شو. یو من جنازه کې 1000 نفر ولاړې. هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې 100 نفر، 50 نفر، 60 نفر، بس روړه 200 نفر، 300 نفر ولاړې، چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر او کورونا سر ته قیاقه دې قلنتین وکړي. دغه دې ما نظر
د نشرات د علم د ولادت نشرات د ولسوالیس دا څنګه کوم نړیواله مخکنه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله نشرات کې د نشرات پر نوړه باندې چې هغه مهین له سره خالصانه خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی وی لا غو لا څو دوی ولې چې موږ ما وینې کور نه سلال ورو نه بي ځای کار کوو او دوی سردا چې لبانه توګه وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. جاپان پرون د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نه وي ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنی حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنی حالت اعلان کړي. دا اضطراری حالت به د اګست تر 1 پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارده مخه بیړنی حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پر خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه دی. د اولمپیک ترسره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زرو زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو، مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 زرو کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 200 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې په وړیا ویشي. د دې خبرې مجلې په اخر کې د دې تفصیل درکو.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کارۍ مخه ده چې افغانانو ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. فکر جوړدلو دی وزینې لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. بلو بلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خوښې کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروند او دوستانو یې 1500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي ول. د خوست خار پر عدالت څلورلارې کې خودل خلق راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه له ځانونو سره یوړل.
دم د بلبلو ملګری سره ټولګه ملګری کتابونه لوستي په کور کې ورسره او څنګه مده کتابونه ټولګړي وو او د بلبلو ملګری سره موږ سره مالتیا کړی و تقریبا 500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز پرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امین زوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناکه ټولنه به وي، هغه ټولنه ډیره هوسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ دې نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې به ستونزې چې وسلت سره مخامخ یو راو ایمان زلوړ شي وي. موږ به دغه بدو بدبختی څخه پامن کې شي.
نظام الدین زیاد هغو ځوانانو له ډلې دی چې فکری بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډلای شوی دی. نوموړی وایي دا کتاب لولي او له لوستلو وروسته به یې د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کړي.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانتې نوښتې کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته یې ډالۍ کړو او په دغه معنوي ډلې موږ ونازولو او دغه دا په دغه هغه کې ما هم برخه واخیسته. یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي یوه برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار پخوا کې په خار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.